ازادي راډیو دوستانو السلام علیکم د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته بخیر راغلاست نن سه‌شنبه ده د ثور 22 ده د 1409 هجری لمریز کال او د می د میاشتې د یولسمې سره برابر د دولسمې سره برابر ده د ازادي راډیو درنو دوستانو د سات په خبرونه کې بواوري چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف کابل ته تللی د ازادي راډیو خبريالان وایي چې نواز شریف تاسو په کابل کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایی رئیس سره په خبرو بوخت دی په دې ارتباط به ورسره په خبرونه کې جزئیات تر وړاندې سينو روبوټونه به تر خبرونو ورسره درته وایو په نړیوالو خبرونو کې به د واوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن او سبا د عربي هیوادونو مشرانو سره په کیمپ ډیوډ کې غونډه لري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن د توری بهیرې په استراحتزی سوچی شهر کې د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره د اوکراین په ختیځ کې روان کړکیچ پر سیاسي حل لارې خبرې کوي خو اول د افغانستان کورنی خبرونه چې ناجیا صافی وړاندې کوي
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د محل اجرایی رئیس سره په خبرو بوخت دی د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د ننګرهار د ملي امنیت رئیس هغه ادعا ویرات کړی چې ګنې د مشرانو جرګې رئیس او یا د هغه کورنۍ د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې نړیوال ریاست ویلي چې د افغانستان 10% نفوس مخدره مواد کاروي د خبرونو تفصیل د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په کابل کې دی او د محل اجرایی رئیس عبد الله سره په خبرو بوخت دی د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویل چې خغلی شریف به له افغان چارواکو سره د سولې د مسلې ترڅنګ پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي
د نواز شریف د پاکستاني هیات سره شریک کابل ته راغلی دی دلته د پاکستان د جمهور رئیس او اجرایی رئیس سره د سولې څنګه پر نور هغو برخو باندې بحث وکړي خبرې وکړي چې دواړه هیوادونه په خپل اړخ لري او دواړه هیوادونه له حالات سره مرسته کوي
له خغلی شریف سره په دې سفر کې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د کابینې یو شمېر غړي ملتیا کوي د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د ننګرهار د ملي امنیت رئیس هغه ادعا ویرات کړی چې ګنې د مشرانو جرګې رئیس او یا د هغه کورنۍ د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي د ننګرهار د ملي امنیت رئیس جنرال عدد محمد خان وویل چې ملي امنیت په دې ورستیو کې ځینې کسان ونیول چې په یو لړ تروریستي حملو کې ښکېل وو خو د په وینا چې دا کسان د مشرانو جرګې د رئیس له کورنۍ سره هیڅ ډول تړاو نه لري
او دغه افراد او اشخاص چې ونیول شول یوې د خوګیانو او د کور خلک وو بيتي د مسلمان صاحب د ولسوالۍ خلک نه وو د کور او له کورنۍ سره هیڅ نه وتاړاو نه درلوده
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ولسی جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر په خپل تازه سرګندونو کې د مشرانو جرګې د مشر فضل هادي مسلم یار اورور تورن کړی چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې نړیوال ریاست په یو نوې سروې کې ویلي چې د افغانستان 10% نفوس مخدره مواد کاروي د دې ریاست مسولینو نن په کابل کې د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د محل په افغانستان کې 3 میلیونه کسان په مخدره موادو روږدي دي په ان حال کې د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عزیزی لنډیوالې ټولنې وغوښتل چې د مخدره موادو د منځوړلو لپاره باید له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي دا د افغانستان نړیوال خبرونه بهرنی خبرونه له احمد شیبر څخه اوري
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن د تور بهیرې په استراحتزی سوچي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ پر سیاسي حل لارې خبرې وکړي او همدارس به د سوریې پر جګړې وژغیږي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماری هارف په واشنگتن کې تیره ورځ د جان کیری د روسیې د سفر په اړه وویل
Just because we disagree strongly on something doesn't mean we shouldn't meet and talk about it.
دا وای د دې لپاره چې موږ په جنو برخو کې موافق نه یو دا معنا نه ورکوي چې موږ به غونډه نه سره کوو او د هغه پاړه به خبري نه کوو نو ښکاره ده چې اوکرين به د دې خبرو عمده موضوع وي دا په تیرو دوو کلونو کې روسیې ته د جانکیری لومړی سفر دی. د روسیې چارواکو په وینا جانکیری به له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره هم وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریباکوف وویل د بهرنیو چارو دواړه وزیران به د اوکراین په ختیځ کې د هغه اوربند د تطبیق پر لارو چارو وغږیږي چې په فبروري میاشت کې شوی و. د ریباکوف په وینا د منځني ختیځ پر شخړو به هم خبرې وکړي. د جانکیری په باور روسیه هم د امریکا او اروپایي ټولنې په څیر د هغو وسلوالو له مشکل سره مخامخ ده چې سوریې ته د جګړې لپاره ځي او بیا بیرته خپلو هیوادو ته ستنې شي. د اسلامي دولت د ډلې اکثر قمندانان چې چینیان دي له سوچي څخه به جانکیری ترکیې ته ولاړ شي، هلته به د ناټو په غونډه کې ګډون وکړي او له هغه ځایه به سمدستي واشنګټن ته سفر وکړي څو د ولسمشر بارک اوباما او عربي هیوادو د مشرانو په غونډه کې برخه واخلي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما به نن او سبا د عربي هیوادو له مشرانو سره په کمپ ډیویډ کې غونډه وکړي. داسې ښکاري چې پر دې غونډې به په سیمه کې د ایران د نیابتي جګړو حل ځلې سیوری وغوړوي. اوباما ویلي دي چې په دې غونډه کې به د خلیج د همکارۍ د شورا مشرانو ته دا ډاډ ورکړل شي چې له ایران سره به د امریکا او اروپایي پیاوړو هیوادو موافقه د اټومي لانجې په اړه په سیمه کې ثبات او امنیت ټینګ کړي. خو د خلیج اکثر مشران دې تړون ته د شک په سترګه ګوري او اندېښنه لري چې امریکا په سوریې، لبنان او یمن کې د ایران پر پوځي هڅو سترګې پټوي او له ایران سره پر اټومي تړون تمرکز کوي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو د تخنیکی چارو متخصصان نن په ویانا کې د ایران د اټومي لانجو پر تړون خبرې کوي. دغه چیړونکي به بیا د اونۍ په پای کې د ایران او امریکا، روسیې، چین، بریتانیا، فرانسې او جرمني له سیاسي استازو سره یو ځای شي. دواړه لوري غواړي چې د جون تر اخیره د ایران د اټومي لانجو په اړه یو هر اړخیز تړون وشي. د دې تړون له مخې به ایران له خپلو اټومي فعالیتونو د یو لړ بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې لاس واخلي. ډیپلوماتان وایي چې د تړون په مسوده کې یو لړ موافقې شوې دي خو لا هم پر مهمو موضوعاتو توافق نه دی شوی. د نیپال او چین پولې ته نږدې د مرکز کټمنډو او رست غرونو ترمنځ سخت زلزله شوې ده چې لږ تر لږه څلور تنه یې وشلې دي. د امریکا د جیولوژي سروې وایي چې دغه زلزله د 4.4 ریشتر په کچه نن تر غرمې وروسته په یوې لرې سیمه کې وشوه او بیا یې وروسته څو سخت ټکانونه لرل. تر دې مخکې د اپریل په 15مه تر 8150 ډېر کسان د زلزلې په نیپال کې ووژل او تر 8180 ډېر کسان یې ټپیان کړل. په مرکز کټمنډو کې نن له زلزلې وروسته خلک دستي له خپلو کورونو لارو چوترا ووتل. د مهاجرت د نړیوالې ادارې یو ویاند وویل چې د چوترا په ښار کې څلور تنه زلزلې وشلې دي. چوترا د سیندوپال چوک سیمې مرکز دی چې د تیرې میاشتې په زلزلې کې هم په دې سیمه کې ډېر تلفات اوښتي وو. د بشري حقوقو یو ډله وایي چې د اتریش ولسمشر هینس فیشر به د ترکمنستان له ولسمشر قربان قولی بیردی محمدوف سره په ترکمنستان کې د بشري حقوقو د وضعیت مسله راپورته کړي. ټاکل شوی ده چې نن بیردی محمدوف له فیشر سره په ویانا کې پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د بشري حقوقو د څار ډله یا هیومن رائټس واچ وایي چې ترکمنستان د نړۍ یو له هغو هیوادو څخه دی چې له منځه نور نه خبري شي او خلک پکې ځپل کیږي. په یو ویډیو کې چې تیر کال په نومبر کې خبره شوه د بشري حقوقو د څار ادارې وویل چې په لسکونو کسان په ترکمنستان کې تریتم شوي دي او پر ځینو یې تر ویلې سیز ډیر وخت اوښته دي چې درک نه دی معلوم. دا د دې سات خبرونه.
دا ازادي رادیو د تاسې ازادي رادیو کولای شي چې پر انټرنیټ پاکه صفه واوري. د ازادي رادیو د ویب پاڼې آدرس په یاد ولري: azadiradio.com. د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو مخکې اوریدل، اوري چې د پاکستان صدر اعظم نن په کابل کې د کابل ته د نواز شریف پر دغه سفر نور جزئیات درته وړاندې کوو. په کندوز کې روانو ناکراریو خلکو ته زیات مالی تاوان رسول دي. خلک وایي چې په مارکیټونو کې راکړه ورکړه بیخي کم شوې ده، نه څوک چې شی اخلي او نه یې خرڅوي. په کندوز کې مارکیټونو ته د ازادي رادیو خبريال سرور استکړی تاسو یې جزئیات واوري. په خوست کې د مدني ټولنې یو شمېر فعالان هلته د ښځو حقونو ته زیاته پاملرنه غواړي.
باید په خوست ولایت کې یو د حقوق بشر دفتر پرانې سره شي ترڅو د ښځو ستونزې لا هم
په دې خبرونه کې به نور کورونی رپورټونه هم درته ولرو. په پاکستان کې پر حالات او مو هلته د متحده قومي غورځنګ د یو پیژندل شوی غړي سولت مرزا د اعدام پاړه رپورټ درته برابر کړی. سولت مرزا نن سهار د بلوچستان په مچ زندان کې اعدام شو. په ونیزو پروګرامونو کې نن د کورکلی پروګرام لرو او د سپورت پروګرام. دا خبرونه مو چې په دوه بجې شروع شوی و تر درو بجو پورې ده او دا اوس سره له کابل د ازادي راډیو خبريال اسد الله لودین د ټلیفون په لاین کې دی. لودین صاحب، مخکې په خبرونو کې وویل چې د پاکستان صدر اعظم کابل ته راغلی. نواز شریف په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایی مشر سره په خبرو لګیا او نو تاسو تر دې وروسته څه نور معلومات لري؟
ډیره مننه فرشته جان، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. بلې، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ور سره پلاوی نن له غرمه مخکې کابل ته راورسید او تر اوسه یې له ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس سره مخامخ کتنې کړې دي او ټاکل شوی څو شپه وروسته ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په یو غټ خبري کانفرنس کې را سرګند شي او خبريالانو ته د دوی د بحث وړ موضوعات په اړه معلومات ورکړي. څو شپه وړاندې مو د اجرایی رئیس له ویان سره خبرې وکړې. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل وویل چې د محل ښاغلی نواز شریف د اجرایی رئیس عبدالله سره په خبرو بوخت دی او د دوی د خبرو تمرکز سر ډیره د سولې په موضوع او دغه راز د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډو اړیکو او په ګډو همکاریو باندې دی. کله چې د ښاغلی فیصل لاندې خبرې واورو.
نواز شریف د پاکستاني هیات په مشرۍ کابل ته راغلی دی.
دوی په دغه سفر کې د افغانستان د جمهور رئیس او اجرایی رئیس سره لیدنې لري. دلته افغانستان کې به له افغان رهبرانو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګډو همکاریو باندې بحث وکړي. تر څنګ د افغانستان د سولې موضوع هغه مسله ده چې د دواړو هیوادونو مشرانو کې خبرې کوي.
باید ویم چې نواز شریف سره په دې سفر کې د هغه هیواد لوی درستی راحیل شریف، د بهرنی چارو وزیر، د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز او د کابینې او شمیر نور غړي هم ملګرتیا کوي. دغه راز جمهوریت ریاست په خپل رسمي ټوئیټر پاڼه کې لیکلي چې نواز شریف او ولسمشر اشرف غنی د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي اړیکو، اقتصادي همکاریو او د نیمګړو پروژو په بشپړ کولو باندې خبرې کړې دي. خو تر اوسه هم د ښاغلی غنی او د نواز شریف د خبرو بشپړ جزئیات نه دي معلوم او دا به وروسته په یو خبري کانفرنس کې څرګند شي. په همدې حال کې عام افغانان او دغه راز ملي شورا او شمیر غړي هیلمند دي چې باید افغان حکومت په دې ناسته کې یا په دې ملاقات کې د پاکستان صدر اعظم دې ته قانې کې ترسو هغوی له تروریزم سره په مبارزه کې او دغه راز افغانستان د سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي. د افغانستان د مشران جرګې په نننۍ غونډه کې هم دا موضوع یاد شو. د مشران جرګې مرستیال چې د نننۍ غونډې مشري کوله دوی ویل چې هله د په دې ملاقات کې افغان لوري پاکستان لور ته قناعت ورکړي چې له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي. کله چې د مشران جرګې د مرستیال محمد علام مزدیار لاندې خبرې هم واورو.
په مسله به وضاحت گفته شو چې پاکستان در رابطه با افغانستان صادقانه برخورد بکنه، در رابطه با تروریسم، در رابطه با طالب، در رابطه با القاعده و دولت مردای ما واقعات را پیش ریزی و بگذارن و اینا را متقاعد بسازن تا دست از مداخله و از حمایت تروریسم بردارن.
باید وایم چې د نوی حکومت سره منځ کې دوه سره سم په افغانستان کې د پاکستانی پلاو سفرونه افغانستان ته زیات شوی. خدا د صدر اعظم نواز شریف لمړنۍ سفر دی چې افغانستان ته د ملي وحدت حکومت لره منځ کې دوه ورسته کوي. خو له دې وړاندې د هیواد د پوز مشر راحیل شریف او د غراس د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز او زین نور چرواکی څو ځله افغانستان ته راغلي او دلته د دواړو هیوادونو ترمنځ په ګډو همکاري او نور اړوند مسائل خبرې کړې دي. بلې فرشته جانې،
مننه. لودین صاحب، بیخي کافي معلومات فکر کوم ورکړو. د ازادي راډیو دوستانو، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په کابل کې دی له سره الکسن چې تاسو ته اصل لودین څخه واوریدل. د پاکستان لوی ترستی اسرائیل شریف او د پاکستان د ملي امنیت په چارو کې د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او یو بل هیات ملګری دي. تر دې مخکې په افغانستان ته د پاکستان د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری تللی او د پاکستان د استخباراتو د ادارې مشر هم د ځینو رپورټونو پر اساس کابل ته پټ سفر کړی وو. دا چې په وروستیو کې کابل ته د پاکستانی چارواکو د تګ راتګ دلیل بچوي، په دې ارتباط په ازادي راډیو خبرونه کې تاسو تحلیلي رپورټونه واوري. تاسو ته دا مسله په ډیرو جزئیاتو وڅېړو، خو د کابل ورسپانو نن په دې مسله باندې تبصره کړې دي. اول به د کابل د ورسپانو تبصرو ته اسدالله لودین کتنه وکړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره کابل ته د پاکستان د صدر اعظم سفر او د 1900 برمته شو مسافر د خوشی کېدو څرنګوالی ته ځانګړي کړی دی. ویسا خپلواکي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې له پاکستان سره څه ډول اعتماد جوړونه. په سر مقاله کې راغلي چې چارواکي د نواز شریف سفر د سولې لپاره ګټور بولي، خو د سر مقاله لیکونکي په باور افغانستان تر اوسه پاکستان ته یو طرفه امتیازات ورکړي دي. د سرمقالې لیکوال وایي چې له پاکستان سره د اړیکو جوړول مهم دي، خو زیاته کړې ده چې له یو لاسه ټک نه خېږي او د پاکستان حکومت هم باید د افغانانو اړتیاوې درک کړي. چراغ ورځپاڼه بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې د پاکستان صدر اعظم سره د هغه هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او یو شمیر نور لوړ پوړي چارواکي هم نن کابل ته راځي. په مطلب کې راغلي چې دغه سفر هدف دا دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې چې په تیرو څو کلونو کې خړې پړې شوې وې بیرته جوړې شي. په مطلب کې د پاکستاني رسنیو په حواله لیکل شوی چې دا سفر به د کابل او اسلام آباد پر اړیکو مثبت اغیز وکړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼه بیا د 1900 برمته شو کسانو د خوشی کېدو په اړه ویلي چې که معامله نه و نو د ازبک وسلوالو د کورنۍ غړي ولې خوشی شول. په سرمقاله کې د یو شمیر سیمه ییزو چارواکو په حواله ویل شوی چې دا 1900 مسافر د ازبک جنگیالیو د خوشی کېدو په بدل کې آزاد شول. سرمقاله لیکونکي ویلي ټول افغانان د 1900 برمته شو کسانو په خوشی کېدو خوښ دي، خو ویلي دي چې حکومت باید د تبادلې له سیاسته لاس واخلي. او په پای کې افغانستان ورځپاڼه بیا همدې موضوع ته په اشاره یو تحلیلي مطلب خپور کړی او لیکلی دی چې د برمتنیونې د ستونزو حل. په مطلب کې راغلی چې دا مهال یو شمیر وسلوال مخالفین غواړي چې له برمتنیونې څخه د یوې حربې په توګه کار واخلي. په مطلب کې راغلی چې لا هم برمتنیونه افغان حکومت ته یوه ننګونه ده او چارواکو ته پکار ده چې د دې ستونزې عوامل معلوم او مخنیوی وکړي.
په کندوز کې له تیرو څو ورځو راهیسې امنیتي عملیات روان وو او تاسو ولیدل چې په کندوز کې زرهاو کورنۍ د دغو پوځي عملیاتو له امله بې ځایه سوي دي او خلکو ته ګڼ مالي او ځاني تاوانونه رسېدلي دي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې دوی په سیمه کې خپل کنټرول ټینګ کړی دی او ډېر ژر به ټوله سیمه د وسلوالو څخه پاکه سي او خلک به وکولی سي چې بېرته خپل عادي ژوند پیل کړي، خو خلکو ته ډېر څومره زیان رسېدلی. د ازادي راډیو خبریال کندوز کې د یو شمیر دوکاندارانو سره خبرې کړې دي، مارکیټونو ته تللی او د هغوی نظر یې اخیستی دی چې په کندوز کې وروستیو پوځي عملیاتو د خلکو په مالی راکړه ورکړه باندې څه اغیز کړی دی. اجمل آریان له کندوز رپورت باندې کوي. خو تاسو ته ترغه مخکې باید وایم چې د افغان بیسیم پراته سوتل شمیره باندې تاسو پیغامونه راستولای سي، نو که تاسو په کندوز کې یاست او وضعیت له نږدې ګوري تاسو ازادي رادیو ته خپل پیغامونه راوستوي او خپل د سترګو لیدلې حال را سره شریک کړئ. اوس د اجمل آریان رپورت.
په کندوز کې د سوداګرو په صادراتو کې 15% کمښت راغلی. په کندوز ولایت کې د سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دې ورستوي نامنو او جګړو لامل د سوداګرو کاروبار هم زیانمن شوی. همدارنګه دا مهال د نموړي ولایت په صادراتو کې 15% کمښت راغلی دی. د نموړي ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې استازي عبدالرسول اميري وویل چې اوس مهال د سوداګرو پر وړاندې ډېرې ستونزې موجودې دي، ځکه د نامنویو او د انسان تښتونې پېښې دا هغه ستونزې دي چې له امله یو شمیر سوداګرو له دې ولایت څخه خپلې پښې سپکې کړې.
اگر امنیت نه باشه واقعا که تجارت هم رو به سقوط از همگی د می چند روزی که گذشت د این حالت که بیخی
د امنیت نشته له امله د سوداګرو کاروبار له سقوط سره مخامخ شوی او په دې وروستیو څو ورځو کې امنیت ډیر خراب شوی. حتی مخالفان د کندوز شاوخوا را رسیدلی دي. همدارنګه د کندوز شیرخان بندر پر لوی لار باندې هم زموږ سوداګر د سړي تښتونکو له ګواښ سره مخ دي. اميري زیاته کړه چې سوداګرو له افغانستان څخه تاجکستان ته بوره، کیمیاوي سره، سیمنټ، میوه، ترکاري او داسې نور توکي صادرول، خو د تیر کال په توپیر د روان کال په دې دوو میاشتو کې په صادراتو کې همدارنګه په سوداګریزو چارو کې ډیر کموالی رامنځته شوی. په همدې حال کې د کندوز ولایت یو شمیر سوداګر او دوکانداران هم دغه روان وضعیت ډیر په اندېښنه کړی دي. د کندوز ښار یو تن سوداګر داسې وایي
وضعیت کاربر صفر است دیگه کاربر ضعیف شده خیلی ضعیف شده بالا روی مردم تاثیر منفی انداخته در صورتی که اگر
هم سوداګر او کاربر له صفر سره مخ شوی دی په خوا پشان کاروبار خوان نه لري ځکه جګړه د خلکو پر ژوند باندې منفی اغیزه کړي او کوزیت همداشان ادامه پیدا کړي خلک به له ډیرو ستونزو سره مخ شي یو بل سوداګر بیا وایي دی روان وضعیت د سوداګر او دکاندارانو پر کاروبار ډیر منفی اغیز کړي
کی کاروبار بیخی دولتی خواز یا سخوت از دیگر تو دیگه اب نیست چابق ما یک مده سمت بزر بسیر
پا خواه مگ یو موتر سیمت پا دری ورزو که خرسو خوست محال یو لاره سیمت پا یو اونهی که هم خرسو لینو شو کاروبار دیر خراب شوی او خلق هم لدیر و اقتصادی سندو سر لاس و گریوان دی پا این وقت که دی کندوز دی امنی قماندانه ویاند سی سرور حسینی بیاوی چی وست محال امنیت خشوی او خلق کولیشی پا دادزره خپل و سوداگریز و فعالیتونو تا ادامه ورکړي د هغه په وینا د افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي او څو چې دغه ولایت د وسلوالو مخالفینو له حضور څخه تصفیه کړی نه وي عملیات به جریان ولري د کندز ولایت سوداګر له حکومت څخه غواړي چې د سوداګرو لپاره باید ډېر ژر د صنعتي پارک موقعیت تثبیت او پرانیسي چې سوداګر په ډاډه زړه او په سم چاپېریال کې خپلو پانګونو ته ادامه ورکړي چې تر څنګ به یو زیات شمېر بیکار ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شي
د ازادي راډیو یو اوریدونکی له کندوز خان لیکي چې دلته کاروبار ډیر خراب دی موږ دلته سر نسو پورته کولای نو پانګونه به څنګه وکړو د ازادي راډیو څور مخکې د رواني ونی په پیل کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري سره خبري وکړه او دوی ویل چې په کندوز کې د روانو جګړو له امله څه باندې 15,000 کورنیو چې د دغه ولایت شاوخوا ولسوالیو څخه مرکز ته راتښتېدلي دي د دوی څخه د مرستې غوښتنه کړې او دوی ویل چې د هغو کسانو دقیق شمېر لا نه دی څرګند چې دوی د جګړو له امله بې کوره شوي دي ملګري ملتونه وایي چې سبب د کډوالو لپاره د دې سازمان د عالی کمشنري یا یونیسف سیار مشر کابل تراسی او د افغان چارواکو سره به په افغانستان کې د کورونیو بي ځای سويو او د کډوالو افغانانو د برخلیک پاړه خبري وکړي ازادي رادیو په دې ارتباط تاسو ته معلومات درکوي
ازادي رادیو د به طرفه مؤسسو او پر وخت خبرونو او هم پر کورونیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
ازادي رادیو سره تاسو تر ټولو اسانه کولای شئ چې د تاسو اتلس ټلیفون لاري د اس ام اس پر راستولو ارتباط ټینګ وساتي که تاسو د افغان بیسم ټلیفون لري نو اس ام اس راستولای شئ د افغانستان په افغانستان کې د برښنا شرکت خپل پرولو خلکو او ادارو ته خبر ورکړي چې کتر لس ورځې د برښنا د لګښت پیسې ورنکړي قانوني چلند به ورسره وسی دا چې څه ډول چلند به د خلکو سره وسی په دی اړه خان محمد سیند لا کابل رپورت لري
که څه هم د افغانستان برېښنا شرکت رسنۍ وته پاستول شوی خبری پانه کې لیکلی و چې د برېښنا د لګښت د پوروړو نمونه به افشا کړي خو د دې پر ځای پوروړو دولتي ادارو او افرادو ته لس ورځې مهلت ورکړ د دې ادارې مسؤلینو یوازې د پوروړو ادارو او وزارتونو نمونه واخیستل او خبرداري ورکړ چې کتر ټاکل شوی مهلت پیسې ورنکړي قانوني چلند به ورسره وشي د افغانستان د برېښنا شرکت د تجارتي څانګې رئیس میرویس عالمی د سې شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې لتیر لمریز کال رئیس تر اوسه دولتي ادارې 780 میلیونه او افراد او اشخاص شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ د برېښنا د لګښت د نو ورکولو لامل پوره وړي دي
ما به تمام اینمی تعداد افراد ده روز وقت میدیم
موږ دغه ټول افرادو ته لس ورځې وخت ورکوو چې که په دې ورځو کې د برېښنا د لګښت پورونه ورنکړل شرط بل کمرو سره وروزو کوڅه په کوڅه به ګرځو او معلومو به چې دا څوک دی د برېښنا مزي به قطع کیږي
د موبایل په دې موده کې پوروړو دولتي ادارو او افرادو ته بیا بیا مکتوبونه استولي او ټینګار پرې کړی چې دا پورونه ادا کړي خو پر وړاندې له بې پروايي او زور څخه کار اخیستل شوی او له برېښنا شرکت یې له مالي ستونزو سره مخ کړی دی د برښنا شرکت د سوداګرۍ د څانګې رئیس وویل چې په پوروړو دولتي ادارو کې د عامې روغتیا، د پوهنې لوړو زده کړو، کورنیو چارو، مخابراتو، اطلاعاتو او فرهنګ، قانون او پټرولیم، د کار او ټولنیزو چارو، د کډوالو د چارو او د سرحدونو او قومونو او قبایلو وزارتونه او سکم لس نورې مهمې دولتي ادارې شامل دي. سربیره پر دې یاد شرکت په دې ورځ د برېښنا د لګښت د پوروړو افرادو او اشخاصو د نومونو له افشا کولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې ځینو رسنیو د یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو نومونه افشا کړي چې د افغانستان د برېښنا له شرکته په میلیونونو افغانۍ پوروړي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د برېښنا د لګښت د پوروړو لیستونه وررسېدلي او ډېر ژر به یې پر وړاندې د قانوني اجراتو راپور خپور شي. د دې څارنوالۍ وایاند بصیر عزیزی وویل
د قانون آشکار است، خساره به دولت، تمرد از قانون یک جرم است، پس څارنوالۍ حاضر است.
په قانون کې روښانه دي چې دولت ته زیان رسول له قانون څخه سرغړونه او جرم دی. لستونه را رسیدلې، لوی څارنوالۍ یې څېړنه پیل کړې ده. په دې څېړنه کې هم د برېښنا د پورونو ترلاسه کول، جریمه کول او له سرغړونکو څخه د تحقیقاتو کول هم شاملېږي.
د افغانستان برېښنا دا مهال تر ډېره د ګاونډیو هیوادونو په وارداتي برېښنا متکی ده او څېړونکي انتقاد کوي چې حکومت د نړیوالې ټولنې له مرستو سره سره په دې برخه کې بنیادي کارونه ونه کړل. دوی د برېښنا شرکت ته د پیسو نه ورکول یوه جدي ستونزه بولي او وایي چې که چارواکي او دولتي ادارې له شرکته همداسې پوروړې پاتې شي، د برېښنا صادرونکي هیوادونه به پر افغانستان د برېښنا صادرول کم کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
د ازادي رادیو د نن ماښام تر وو بجو پوری تاسو زموږ خبرونه اوریدلای سي. تاسو د خبرونه په ترڅ کې اوریدل چې نواز شریف او یو لور د پاکستاني هیات په کابل کې دی. نواز شریف دا اول وار دی چې د محمد اشرف غنی د حکومت تر ټینګېدو وروسته کابل ته ځي. د ای تر دې مخکې په 2013 کال کې چې حمید کرزک د افغانستان ولسمشر و کابل ته تللی و. ټاکل شوی چې غنی او شریف دواړه نن په کابل کې خبري وکړي. تاسو به په ازادي رادیو کې جزئیات واوري. اوس ورته خوسته د ازادي رادیو خبريال نجیب الله خل په خوست کې د یو شمېر مدني فعالان سره خبرې کړې دي او دوی وایي چې په خوست کې باید د بشري حقوقو د څارنې یو دفتر پرانیستل شي.
د سه شنبه پر ورځ د مدني ټولنې یو شمېر غړو آزادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل کچېرې بشري حقوقو کمیسیون په خوست کې دفتر ولري، نو زیانمن، مظلوم او محروم کسان به په اسانۍ وکولای شي چې خپل ستونزې ورسره شریکې کړي. مدني فعال کامل اکبری په خوست کې د نورو مسالو ترڅنګ خزو سره د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو لپاره په دې ولایت کې د بشري حقوقو د دفتر پرانستل مهمه اړتیا ګڼي.
لکه څنګه چې په خوست ولایت کې د خزو تاوتریخوالي نشته او د خوست ولایت کې چې په پاکستان سرحد مېرمنې هم زموږ افغانستان ته انتقالي دي، تاوتریخوالي له عمل ګرځي، نو دې خاطر باندې چې دلته حقوق بشر نشته او د دوی هغه قضیه چې باید روغې کاور شي، روغې پرمخ بیول شي، دلته دا دفتر نه لرو. باید په خوست ولایت کې لکه نور ولایتونو کې یو د حقوق بشر دفتر پرانستل شي ترڅو د خزو ستونزې لا هم هوارې شي.
د خوست یو بل تن مدني فعال الیاس وحدت وایي چې تر اوسه په خوست کې لس سلنه د بشري حقونو د سرغړونو قضیه هم نه دي څېړل شوی.
دا چې په خوست ولایت کې بشر حقوقو خپل ځای دفتر نه لري او لزوم نه د بشري حقوقو نه د سرغړونو پیښې کول کولای نشي، نو زه په دې باور یم چې په خوست ولایت کې د بشر حقوقو نه د سرغړونې پیښې 10% هم نه دي کور شوی.
د سولې پیغام رادیو په نوم دی وی سیمه ایز رادیو مشر زاهد شاه انګار وایي
خوست کې لکه نور ولایتونو همداسې ډول د بشري حقوقو نه سرغړونې شته، خو داسې ټاکلې ادرس تلته نشته چې هغه هم عامه په هوایي وکړي او خلک په هغه صورت کې چې داسې وا سرغړونه ویني او یا دوی د داسې پیښې سره مخامخ کیږي چې هغې ادرس ته مراجعه وکړي.
مدني فعال فیض الله غمخور بیا اندېښنه څرګندوي چې عام خلک خپلې ډېری حقوقي مسالې په هوټلونو کې ناستو نرخیانو او جرګمارو ته وروړي چې اکثره پکې عدالت نه تعمینېږي.
اکثره د خوست حقوقي مسالې د محکمې او عدلي او قضایي ارګانونو په ځای په هوټلونو کې فیصله کېږي او دغه فیصلې چې په هوټلونو کې ترسره کېږي په دغه کې عدالت نه پلی کېږي. د دې په خاطر چې په خوست کې عدالت په واقعي معنا پلی شي د بشري حقونو دفتر ته ضرورت دی.
که څه هم دا مهال په خوست کې د بشري حقونو څخه د سرغړونې ځینې څرګندې پیښې د یاد کمیسیون د زون له دفتره تعقیبیږي، خو کتون کې وایي چې د خار په ګډون په کلیو او اطرافي سیمو کې د بشري حقونو د سرغړونې ډېرې پیښې پټې او ناسپړلې پاتې کیږي.
آزادی رادیو خبرونی اوری تاسو د خبرونو په ترڅ کې واردل چې په پاکستان یو رپورت لرو د پاکستان د متحده قومي غورځنګ یو بخوانی غړی سولت مرزا نن سهار د بلوچستان په مچ زندان کې اعدام شو. دی په کراچي کې د برښنا د څنګه دی ول ور رتبه مامور په وژنه تورن او په 1999 میلادي کال کې د مرګ په سزا محکوم شوی وو. د پاکستان دولتي ټلویزیون د خبر لمخې سولت مرزا نن سهار د 5 بجو په شاوخوا کې په تر ټولو لوی مچ زندان کې ادام سوی دی. دای د متحده قومي غورځنګ په خوانی غړی و چې په کراچي شهر کې د عامو خلکو او لوړ رتبه حکومتي افسرانو په وژنه تورن وو. نوموړي ولس کاله مخکې د کراچي په نړیوال هوایي ډګر کې له بنکاک پاکستان ته د راستنېدو په وخت نیول سوی وو. په 1999 میلادي کال کې د برښنا د یو څانګې د یو مشر شاهد حمید د وژنې په تور په اعدام محکوم سوی وو. په دې اړه رپورټ له خبرېدو پاتې سو په بل خبرونه کې به یې اتمن واوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
تر خبرونو پورې څو ثانیه وخت لرو. د آزادۍ رادیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه به درته وایم. ابراهیم عزیزی له هلمند لیکي کسنګین ته اضافي عسكر رانسي د کندوز په برخلیک به اختصاصي. یو بل اوریدونکو مسعود د زابل له شاجوی د سیمې څخه لیکي د کندوز خلکو باندې د امنیت اهمیت ډیر دی او دغه خلکو سره باید مرسته وسی ځکه دوی د بی امنیتی لامل ځانونه له خطر سره مخامخ کړی دي. احمد چې برده د ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په کابل کې ریا ولې جړی رئیس عبدالله سره غونډه لري. لشاغلی شریف سره د کابل په سفر کې د پاکستان د پوز لوی درستیس جنرال راحیل شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د کابینه یو شمېر غړي ملګرتیا کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې نړیوال ریاست په یو نوې سروې کې ویلي دي چې د افغانستان 14% نفوس مخدر مواد کاروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګیل اوروف سره د تور بهیرې په استراحتي سوچي کې نن خبري وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن او سبا د عربي هیوادو له مشرانو سره په کم ډیبیټ کې غونډه وکړي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو د تخنیکی چارو متخصصان نن په ویانا کې د ایران د اټومي لانجې پر تړون خبري کوي. د نیپال او چین پولیس نشته د مرکز کټمنډو او روس غرونو ترمنځ سخت زلزله شوې ده چې لښ تر لښ شپشتنې وشلې دي. د چارواکو په وینا د زلزلې دوه تنه په هند کې هم وشلې دي. د بشری حقوقو یو ډله وایي چې د اوتریش ولسمشر هینز فیشر به د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بیرد محمدوف سره نن په ترکمنستان کې د بشری حقوقو د وضعیت مسله راپور تکړه البته دالیدنه په ویانا کې تر سره کیږي. او د فرانسې ولسمشر پر متحده ایالاتو ژغ کړي چې پر کیوبا له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې لګول شوې بندیزونه لری کړي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې افغان حکومت د چارتراش لرګیو د قاچاق د مخنیوي په هدف جدي اقدامات په پام کې لري. د دې وزارت ویان عبدالقادر جیلانی نن ازادي رادیو ته وویل چې وزیرانو شورا په دې ورسیو کې یو پریکړه وکړه او لمخې د دې لرګیو د قاچاق مخنیوي ته هڅې جدي شوي. دا مهال د افغانستان په سلورو ولایتونو کونړ، نورستان، خوست او پکتیا کې چارتراش لرګي موجود دي او له دې وړاندې داسې راپور نه خبر شوی و چې دغه لرګي ګوندی هیواد پاکستان ته قاچاق کیږي. د مالی وزارت مسولین وایي حکومت پریکړه کړې چې باید له دې لرګیو نه د هیواد دننه د میز او څوکیو او یو شمیر نورو وسایلو په جوړولو کې کار واخیستل شي. د افغانستان برېښنا شرکت خپل پوروړو ادارو او اشخاصو ته خبرداري ورکړ چې که تر لسو ورځو د برېښنا د لګښت پیسې ورنکړي قانوني چلند به ورسره وشي. د دې شرکت د سوداګرۍ د برخې مسؤل میروایس عالمین نن خبریالانو ته وویل چې د تیر لمریز کال له پیله یو شمیر ادارې او اشخاص له دوی نه نږدې 2 میلیارد افغانۍ پوروړې دي. دوی وایي دې کار ورته ډېرې اقتصادي او مالي ستونزې پیدا کړي. په همدې حال کې د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي وایي د برېښنا د پورولو اشخاص او ادارو نمونه ورسېدلې او په دې اړه به جدي اقدامات وکړي. ویل کېږي د برېښنا پوروړي تر ډېره لوړ پوړي دولتي چارواکي دي چې شرکت یې د برېښنا د مزو د پرې کولو وس نه لري. د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې تاجکستان ته یې د تولیدي موادو د صادراتو په برخه کې 80% کموالی تر سترګو کېږي. په کندوز کې د دې خونې مسؤول عبدالرسول امیری وویل چې د کندوز سوداګر او فابریکه لرونکي تاجکستان ته بوره، کیمیاوي مواد، سمنټ، میوه او ترکاري صادروي، خو سږ کال یې ناامنیو کارونه له ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي که په کندوز کې ناامنۍ همداسې دوام وکړي، ممکن د سوداګرو کاروبار نور هم خراب شي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ شل پوله، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستانی کلداري 515 افغانۍ.
د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو اوریدل چې د پاکستان ستر اعظم نواز شریف په کابل کې دی. د ازادي راډیو دغه سفر جزئیات په خپل ویب پاڼه ازادي راډیو ټکی کام، پر فیسبوک پاڼه او ټویټر خبروي، نو که انټرنیټ لري کتلای شئ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د نن تر وو بجو پوری ازادي راډیو او ریورسته د کور کلی پروگرام لرو، خو ست سپورت پروگرام یوسف خان زترانی وړاندې کوي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو،
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه،
د لوبل میدان د ورزشي خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې د دېونه سپورتي مطالب چې ما یوسف زدران تاسو ته انتخاب کړی ستاسو د خوخي وړ وګرځي. په دې خبرونه کې بنگلاديش ته د والیبال د ملي ټیم لسافر خبرېږي، په کونړ کې د کرکټ د وضعیت په اړه هم راپور لرو، او لدی به هم خبر شي چې افغان تکواندو کاران په دې ورځو کې په څه بوخدي. د دې مطالب لوریدو مخکې هم سپورتي خبرونه لرو چې نجیب زمان چمتو کړی دی.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په زونونو کې د 19 کلونو ځوانانو ټیمونو د انتخاب لپاره سیالي پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل، له هغه ازموینو څخه چې سمو د مخ کې لا 19 کلونو لوبغاړو څخه اخیستل سیوي، 15 پټ لوبغاړي انتخاب شوه. کرکټ بورډ هڅه کوي له هم دې لوبغاړو د زونونو ټیمونه جوړ کړي. کرکټ بورډ وایي دغه لوبغاړي په 15 ټیمونو ویشل سیوي دي. شاغلي هوتک وایي د زونونو ټیمونو له جوړېدو وروسته د 19 کلونو نو غوړه ټیم جوړوي، او دغه ټیم به بیا په آسیایي سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب ولوبیږي. د افغانستان د پهلوانی فدراسیون مسؤلان وایي چې د زونونو په کچه د مسابقو په لړ کې به دا ځل د کابل د جنوب زون د ټیمونو ترمنځ مسابقې جوړې کړي. په کابل کې د پهلوانی د فدراسیون سکرتر جنرال یونس حیران ازادي راډیو ته ویل، دغه مسابقې به د سلو کوشتنیونکو په ګډون د بدني روزنې په ریاست کې جوړې شي. شاغلی حیران وایي چې دغه مسابقې دوه ورځې دوام کوي، او د کابل د جنوب زون لپاره ترې غوره کوشتنیونکي ټاکل کیږي. په کابل کې د غوره کوشتګرانو د انتخاب لپاره له دوه میاشتو راهیسې مسابقې جریان لري. او په کابل کې د بدني روزنې ریاست وایي چې د کابل د فولریزم د غوره ټیم د جوړولو په هدف یې دوه ورځنۍ مسابقې پیل کړي دي. د بدني روزنې د اتحادیو اماړیکو سرپرست سید نصرت مجا ازادي راډیو ته ویل، دغه مسابقې به د لسو زونونو څخه د اتیا لوبغاړو په ګډون د دریو کټګوریو ځوانانو، نوي ځوانانو، لویانو ترمنځ جوړې شي. شاغلي مجا زیاته کړه چې له دوی څخه به دیرش لوبغاړي د کابل ټیم ته انتخاب شي.
د سپورت مهم خبرونه مو لازادي رادیو اوریدل. د دېونی د سپورت مطالب راخلو. د افغانستان د والیبال ملي ټیم د مرکزی آسیا هیوادونو په سیالیو کې چې په بنگلاديش کې تر سره کیږي ګډون کوي. مخکې لیدې چې دا ټیم لوبي وګټي، په کابل کې د چارواکو لخوا د والیبال د ملي ټیم غړي وستایل شول. په دې اړه نور معلومات په دې راپور کې اورو. د افغانستان د والیبال فدراسیون چارواکي وایي د هیواد د والیبال ملي ټیم په مهمو آسیایي سالیو کې د ګډون لپاره بنگلاديش ته ځي. د والیبال فدراسیون بدني روزنې، ملي اولمپیک او د ملي امنیت دوه درشم ریاست له دې سفر مخکې د والیبال ملي ټیم غړي په یو غونډه کې په توفو وستایل او راتلونکي سفر ته د تیاری معلومات له رسنیو سره شریک کړل. د والیبال فدراسیون رئیس ډاکټر محمد یونس پوپلزی وایي په دې سیالیو کې د آسیا د مرکزي زون اته هیوادونه بنگلاديش، مالدیف، نیپال، ترکمنستان، ازبکستان، بوتان، تاجکستان او افغانستان ګډون کوي چې د رواني میلادي میاشتې په پای کې پیلېږي. ښاغلی پوپلزی وایي د افغانستان والیبال ملي ټیم د دې سیالیو لپاره ښې تیاری نیولې او د لوبغاړو هڅې د درناوی وړ دي.
نن چې زموږ ورزشکارانو درې میاشتنۍ زحمت ایستلی، تمرین یې کړی او خولې یې توی کړی، دا د پټولو وړ او په دې معنی نه ده چې که تاسې مډال راوړئ تشویقېږي. دا د نن له سفر مخکې تاسو تشویق او هڅول سوئ. دا لاره چې که څوک مډال راوړي په اوږو یې کښېنو باید بدله سي، ځکه د هر کس زحمت باید ځای ولري او باید مخکې له مخکې ورڅخه مننه وسي.
د فدراسیون د معلوماتو له مخې افغان ټیم به د مئی د میاشتې په 14 نیټه د سیالیو د کوربه هیواد بنگلاديش په لوري وخوځيږي. له دې سره د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي د اولمپیک د ملي کمیټې سره د یو غوره ټیم په ټاکلو کار کړی او هیله لري چې افغان ټیم له سیالیو ډک لاس هیواد ته راستانه شي. د دې ریاست سرپرست جان عالم حسینی رسنیو ته وویل د دواړو ادارو ترمنځ د اوږدې مودې ستونزې حل شوي او د لوبغاړو ستونزو د حل او تشویق لپاره د اولمپیک د ملي کمیټې سره په ګډه کار کوي.
د افغانستان د ورزش اداره په یوازې ډول نسی کولای 450 فدراسیونونو ته پاملرنه وکړي او یا یې درته وکړي. د ملي اولمپیک کمیټه او د افغانستان د ورزش اداره یو لبل سره لازم او ملزوم دي، ځکه که د بدني تربیت اداره پالیسی جوړونکې ده نو د اولمپیک کمیټه یې تطبیقونکې.
له دې سره د ملي امنیت د 23 ریاست چارواکو چې د لوبغاړو د هڅونې او تشویق لپاره یې دا غونډه جوړه کړې وه وویل د دواړو ادارو ترمنځ د ستونزو د حل خبر د لوبغاړو لپاره ښه زیری دی او لوبغاړي به د ګډ کار څخه ښې ګټې واخلي. د افغانستان د والیبال ملي ټیم په داس حال کې د لوړ مورال سره د نورو سیالیو په لور ځي چې په تیرو څو کلونو کې د بدني روزنې د ریاست او اولمپیک د ملي کمیټې ترمنځ د اختلافاتو له امله د ورزش دا رشته هم اغېزمنده شوې وه.
مونږ ګټونکي یو.
سید احمد سیار رحماني یم، د افغانستان ملي ټیم کپتان. ان شاء الله بالکل آماده یو، الکان ټول آماده دي او مونږ ترنران ډیر زحمت وباسل.
ملي ټیم غړی مونږ د درې میاشتې کېږي چې آمادګي نیولې ده د مرکزي آسیا مسابقو ته، مونږ ډېر زحمت وصلی دی نو خدای مهربان ده چې یو ښه تصور به لاسته راوړو.
له کابله د کونړ په لوریزو، که څه هم د کونړ څخه ډېر کله د جګړو راپورونه لرو خو د پسرلي په دې موسم کې هلته په زړه پورې د کرکټ سیالۍ جوړې شوې وې. د سیمې څخه زموږ خبریال وایي په دې سیالیو کې 8 ټیمونو برخه اخیستې وه. زموږ همکار روحالله انوري د دې لوبو او هلته د کرکټ د وضعیت په اړه دا راپور رالیږلی چې په ګډه یې اورو.
د کونړ مرکزی لوبغالی چې د پخوا په پرتله اوس یو څه اوار شوی خو د چمن نه درلودو له امله اوس هم پکې د مړو خاورو او شګو ډیری پراته دي. کله چې هوا ولګیږي نو ورسره په میدان کې دوړه اوچته شي او لوبغاړي نشي کولی چې په اسانه توپ وویني. د لوبو د پای ته رسیدو په ورځ هم لوبغاړي او د لوبو مینوال همدې ستونزې سره مخو. د یادو سیالیو او په میدان کې د شته ستونزو په اړه په کونړ کې د کرکټ بورډ پخوانی رئیس عبدالله عادل ازادي راډیو ته وویل
تاسو د نږدې نه ولیدل چې شمشال د دم کې لوبډله په دې کامیاب شوله. شمشال لوبډله د ماته ورکړه. تاسو ولیدل چې ټول دوړې وي، ګردونه په دې میدان کې. زموږ د کرکټ بورډ نه بیا هم غوښتنه ده، دا څو ورځې وړاندې سروې هم کړل، خو غوښتنه هم ده چې باید کونړ ته د چمن د پاره قاطع تصمیم ونیسي او دغه چمن وکړي.
بادام ګل احمد زی چې له ننګرهار څخه د کرکټ جوړو شو سیالیو ته راغلی وو د غوره لوبغاړو نمونه داسې بیان کړل.
زه بادام احمد زی یم او د جلال آباد د لوبې نندارې لپاره همدارنګه د کمنټري لپاره راغلی وم. په دغو کې زیاتې منډې، فضل حدی، همدارنګه شیر الله شیر وو چې ډېرې وکټې اخیستې د بالینګ برخه کې. نو ښکلې او په زړه پورې سیالۍ وې او نن ورځې دغه فاینل موږ ډېر خوند واخیسته. نو که یوه دمانه وکړو چې مینهوالو ډېر دغه لوبغاړي په دغه حالت کې تشویق کړل، نو که چیرې دغه میدان د ګراس یو څه مشکلات لري، د ګراس مشکلات هوار چې په افغانستان کې به یو ښکلی او په زړه پورې میدان همدغه وي چې ټول لوبغاړي به همدلته پکې د دغې لارې نه نېشنل یا ملي ټیم ته لاره پیدا کوي انشاءالله.
د اریانا پوهنتون د حقوقو پونځي استاد لطیف الله حمید لوبغاړو او د کرکټ مینوالو ته وویل د سیالیو ترسره کولو سره خلکو ته د پوهې او روري پیغام ورکړي چې په هیواد کې علم عام، جګړه او اختلافات پای ته ورسیږي او سوله تامین شي.
د خبرونې پای ته رسیدونکو یو خپتلو کوم له دې خبروم چې د افغانستان د تکواندو لوبغاړي روسیې ته تللی. د دې سفر د اهمیت په اړه مو د اولمپیک د ملي کمیټې لمرستیال باور هوتک سره خبرې کړې دي. هغه وایي
دا جهانی مسابقاتو البته په ماسکاو کې پلاره چول شوې دي. په دغه مسابقاتو کې به د افغانستان ورزشکاران ګډون کوي. موږ وړو نه وړو په خاطر د ریو د 2014 سم چې په برازیل کې پلاره چول کیږي، موږ ته اهمیت د تکواندو د فدراسیون ورزشکاران ډیر زیات لري او 2014 سم کې صرف تکواندو فدراسیون ته امید کیږي. باید د تکواندو ورزشکاران په مختلفو رویدادو کې ګډون وکړي ترڅو 2014 سم کال چې اولمپیک په پلاره چول کیږي په برازیل کې موږ تجربه کار ورزشکار ورته ولرو.
او ډیره زیاته مهرباني، امدا سفر چې روسیې ته شوی په دې کې څو افغان لوبغاړي برخه اخلي او بل اخره کچيري خي سيالي وکړي څه شتلار پیدا کوي؟ دسي د اولمپیک 2018 لپاره د سيالي دي کنه درجه بندي لپاره دي.
دا به ډیره غټه تجربه ورزشکارانو ته وسیږي. په دغه مسابقات کې شلو ورزشکارانو کم زیات ګډون کړی دا. البته په دې سيالي کې به د تکواندو ورزشکارانو ته یو ښه تجربه وی چې په 2018 کې موږ په حدود د لست 12 مسابقو خارجي تکواندو فدراسیون ته پلاره واچو ترڅو غوی د کاست د تجربې د پاره ترڅو خامدګي د برازیل مسابقو ته ولري.
دا سفر روسیې ته دی. سیالي یواز د روسیې سره دي کڼوري وادونه مې شم
نه دا جهاني د مختلفو وادونو په دې مسابقاتو کې ګډون کوي او تنه روسیا نه ده د کې ډیر وادونه ګډون کوي.
درن اردوونکو ډیره مننه چې زمونږ سره وای. زمونږ د سپورتي خبرونې وخت هم دلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې موزه یوسف زدران په خدای سپارم. د خدای پامان.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل،
درنو دوستانو سلامونه. په لارو او کوڅو کې د معتادینو موجودیت او له مخدره موادو څخه استفاده د کوم ستونزې لامل کیږي؟
اوس د خیرو له ټولې خرابې دي چې نه حیوان کوي دا ماشومان ته د مخ کیږي ولا هم همداسې وای. خربزار انګه سره حیوان وکړه.
مسول کسان متادین لارو او کوچونه نټولوي
دا نن تاسو ګورئ چې د پولیسو پکې ولاړې ما متادین جماوري کوو چې شپانو ته انتقال شي. همدارنګه په ولایتو کې هم همدغه پروسه به ان شاء الله شروع کیږي.
درنو اردوونکو، خای تاسو هم لیدلی وی چې په دې وروستیو کې ډیری متدین په داسې ځایونو کې نشه کوي چې هلته د خلکو د تګ راتګ سیمه وي، لکه د سړکونو پر غاړه، پارکونو او نورو میلې ځایونو کې په ډلې زتوګه سره ناست وي، پر سرونو یې پټوګان غوړولي وي. دوی خپل څوک نه ویني خو نور خلک د دوی په ننداره وي او په حالي افسوس کوي. په عاملارو کې د نشې توکو څخه استفاده او د هغو دودول ډېرې ستونزې پیدا کوي. دا چې کومې ستونزې په خبرونه کې پرې غږیږو. په پیل کې د لوګر اوسېدونکو امان وایي چې نن سبا نشین د شرم پر ځای په خپل عمل فخر کوي. ښکارا د خلکو مخکې وخت ناست وي.
مخکې وخت خلکو پټ د مصالحه یا تریاک یا چا سره پټ سمول. اوس د خیرو له ټولې خرابې دي چې نه حیوان کوي دا ماشومان ته د مخ کې ولا هم همداسې لږ نه لږ وای. خربزار انګه مصالحه حیوان وکړه و شرم دې بات کړې خلکونه و زړه چې کار وکم نه کې کوي کنه کوي هم دې څنګه زما سره که زه کار وکم نه باید ونه کی او کوي وکم اتمان نه کوي. هر کلی کې ستو ګورو کې یا تریا کوي یا مثال خوري یا چرس وي دا نه زه سره تم دکانو کې ولنه غاړو خړو زوره مګه زما نه پټ موزم څه کوم خدای نه ویره کې مو څه کوي چې مې فکر وکي شرم حیا ولړه بالکل چن حیا نه کوي نه لمو نه کوي نه پلان نه کوي ولا همت خلل دې چې مو رفت مخ دا نه شکوي یا تریا یا چرس یا
د زینو کسانو په باور متدین دومره ډیر شوی چې اوس په پټو ځایونو کې نه ځایږي ځکه خو عاملارو ته راوتلي. د پغمان اوسېدونکو امام الدین وایي چې متاد خو مریض دی، هغه په خپله ښه او بده نه پوهېږي. کوم کسان چې نشي توکي خرڅوي د هغو مخنیوی دې وشي.
دا چوز دي سره کوم خو تراوتلې دي دا چوز برندو تراوتلې دي دوه تعداد لکه خپل حد زیات شوی هغه کوم مخفیګاګان چې دوی په کې کیناستل اوس حد دومره زیات شوی چې خپل مخفیګاګان کې نه ځای موږ دې تایران پاتې چې د معتادینو په عنوان سره چې کوم دفتر کار کوي کوم اداره کار کوي دوی دغه معتادین زیاتوي کې کموي موږ په دې نه پېږو خاطر دې چې کموي نو خدا به تعداد محدود شي دا خو زیاتېږي ورس په ورس بل دوی ته مواد مخدر ډیر په اسانۍ سره لاسته ورځي دا پښتنه داسې څوک شته چې کړی نو مفتات خصوص جزانه شو ورکړه ځکه چې هغه خو عاجز ده په خپل باندې هغه خپل ځان اداره نشي کولای فقط دومره پوهیږي چې دغه څه ماته ډیر ضرور دي ماته آرام نشه کوي خدا هغه څوک چې خرڅوي دغه خلکو ته چا جزا ورکړه یا دا چا ثابت کړه چې دا څوک دی ولی دا کار کوي که چیرته دوه نفر دغه څه قاچاقبران د پوډر او څوک واخلي په دار باندې وزړی ممکن درېم کس عبرتدار شي ورته دا کار ونه کړي د پنځو ورځو شپږو ورځو بندیخانه باندې پتی څه اثر واچي دا د خپل فامیل سره جفا نه ده دا تنه دي محتاط وژنه نه ده د ټول فامیل وژنه ده د ټول خاندان وژنه ده
ګل رحمان چې 15 کلن دی د ژوند نه خول په ملا کوپ کړی دی و یو زوی مړ شو بل ایران کې ورک دی دریم دلته موتات شو د ټپې وایزن د ټول کور مسولیت ورلغړی دی کله چې ورسره غیدلو سترګلو وکړه ډکه شولې په ویرجن اندازي ویل چې نور د ژوند درون پیټه ان نشي وړلای
ایله د خوای دا پاتې ځان پوللی دا زش په ګر او د ژوند مشه ورو کې سره دغه مو شمونه ما څه پاتې او یو په پیم راځنه دی او مړ وسه ځای ولا سماره زموږه بیلخي دا څه څه وایم بشای چې ګلش نه لرو به دې خبرې کوم څه وشرمیدو ورونه څه وشرمیدو پر خپل وخت څه وشرمیدو مو تاسو په دې امر باندې دې څه وشر به ګرځیدو هغه خلک مو ته ویل چې پر هغه چې دې سپینګیر دې موږ زه باندې دې زه سات دازوی مازار پورا ته بازار څه وایي قوم دې چې ورونه دې نو سال کنه خو مخون و اشای څه خولری کنه
مور هغه څوک دا چې په اولاد لنورونه ډیره درديږي مریم چې دې زوی احتیاط دې ژوند خوږی پر ترخی کړی وای په کور کلی کې لشارم نه چاته نشکتلې یو لري چې په ژبه ګونګه هم د دې په اشاره د موتات زوی پیغور ورکوي
ګنګوس پروت د کور کې دومره شرمې کوم چې خلک وایي دا فلان کوي پودارای ده خلک ویل کې وایي مونږ او دا سوکه خدای دعا قبول کوي زیش پیخ دیګېګو د دې غزوی لپاره دعا کوم خدای دې بس ته ما شرمه وا کله دریا تک تاسو کله یو ځای کله بل ځای دا پودار ټول رنج ده ته خپل رنج ده یو مې ګونګې ده دا ګونګې ماته ویل کې پزه پرې کړه تا زوی ته وګوره او زړلم تمام اورز زړلم په دری سز سنگ کو زلم د سې سړی سړی ده د ګورم ک دم رضوانی دم رغاته و وز د سې دنګره سو خیران په خوې نمزي هم د سې پروتي خدا ټول رنج نه ده خو رنج ده
روز خپل متدینو ته و ببرو چې دوی د خپل نشي په اکل څوي څلیرشت کلان رحیم ګل چې لرنګ زیړ او په صورت ناروغ کاری وای وز چې پودر ورته ونه رسیږي ټول بدن درد کوي
رحیم ګل
دریم ګل څومره وخت کیږي پودر څخه
هغه یو نیم دوه کال کیږي
کسره ته وکولې د پودر ته مخ کړه
یو ادم هم داسې بس خفګان جګرخونی مشکل حالات بس داسې اکدم دماغ باندې مې راغم داسې پوډرین نه مې چې ولا سین لاندې ورننو زم خلکو سره داسې مردار قران سره کېنم
هاي چیرته کېنی
یا حالات داسې بس داسې ځای کې کېنم زمون لوګر کې زیاتې د سین غاړ سمندر دی بس داسې خو پاک ځای وي صحیح ځای وي زما ځای سکمه ما ډېر زیات ځان مې خو کېږي زړه مې خو کېږي لاسونه مې خو کېږي زړه مې ډېر زیات درد کې
چورې پیسې نه دا کولی بیا لکه ما کولی غلا دی کولا
نه بیا مې دا کول لغه موټر شوی به مې کول
موټر شوې کې ډوره پیسې کېږي چې پوډر په واخلې
او دروازه 300 و 400
نو چې خوراله 300 و 400 پوډر ورکولې
300 و 400 په پوډر نه ورکولې او نیم سل روپۍ به په پوډر ورکول نو به مې خرچه خوراک ټول په کور
کور ته چې وړله
دې سبا مې نو لکو
کور نه ویلې چې چې راوړه
کور وره ته وې سروړه خو بس چې کور وره چې زما لا تکته کله خبر شي چې دادا فیل لري نو سبا راته وې چې خپل عمل دې نشه پوره کول کور ته به دې سر
څومره پیمانه په پوډر اوس
ډېر زیات ان دومره ستو ځوانای باندې تانګه ما
اول دې فکر نه وکړای
نه دومره پاته پته لګی ته چې دا زه دومره ذلیلول یا زما دومره خسته وختو دومره خسته لکوم زما خپل تصویران یارانو دوستانو سره لکلاهور په خور کې ډیر وخت ګرځیدل ما فلا غزانی ته ګورم بس ډیر سخت افغان بس د چانه خوخیګم چې پودر می شروع کړی دی د چانه خوخیګم
محمد عالم بیا په ایران کې متد شوی هغه وایي په خپل عمل ډیر شرمېږي لوی خوای وس په کور او ټولنه کې د پخوا په څیر قدر او عزت نشته ل بل په لوب خپل هم خپل دی حالت ته ډیر زبرېږي
دوا به وکړه دروازه کوې شقات له مات چک کې به یې کوه د تی دی کار باندې تلل یو ورځ مې داس شاور غم راځي چې یو دسه و وکم 15 مورز به مالزم د سر اعظم وایي ته چی کوي چې مالزم ته ما غځه و ګورم بیا زما ما غسم چې رو اما یو دود چې ما خپل هغه د عمران کړل سوګي شخپل اونو وای کی سوګي سوګر دی لیونی خونی دی سوګ واچا وکاند کړه ځان عايشه نه نو وای جدا ساده کاند نه چي ده ذاتي په ما غسه دغه سالور 15 کال شل چي ته به عزته کې بیر ماته کې ولي دی هوټل کې ځدی هوټل کاغه هوټل چي په پوش هغه هوټل هغه هوټل هم بل اخره اما 15 ځای لري
تخپل څنګه دي چې په او مجای کې پودر وهلی
نه سالور کلام قبر کني کوله 500 فاملی قبرو په سر 20 فوټ کانټینر مې نیول او مال ته به مسکول چې زی اخ لیا او غم چې بیا د واخیسل بلغم چې زای ورته لټوي بلغم چې نشاش وي بلغم ټول غم تکلیف پریشانی لالانی سرګردانی خلاص ټول د غژوند اندازه دا انسان سره د پدانالت دون رفاقت ولې لری هیڅ انسان نه خوشی کوي خلک ګوره دولت نه مور نه پلار نه جامع نه قوم نه تیر دی ولی دین تیر نه دی لس لس دفی بستر شو لس لس دفی ترګم ګلل ملا ولا نوم بده چې دنه نه وي ود پوده رو د چر شو دغه په پیاله به ورکه او په چای جوج به ورکه نو منی ده ولا چې دروازې نه وته نو مستقیم لار لو امام الله سره نه شاو دماغ ورات ما ته ملا وي ته قالی وي تا خو نوم و چا خیس په پیاله به ورکه او په چای جوج به ورکه خو خدای توفیق ده چې اغم چا خوشکی مونږه خو خوشکوي چې به رقم شي ولا که دی به عزتي کې به حرمتي کې خلخ وکی
خلق ملزاینو ته د دې لپاره زی چې وخت خوختیر شي خو کالته متادونی چې په نشاختوي د خوخي په ځای خفکیږي د متادینو په رښتون کې مولا ډاکټر شاهزاده یوسف زینه پختلی چې اوس ولې متادین لار کوڅو ته راووتل
دا شي کسان لري څنګه د شه پروا نه لري هغه نو شهر لار او کوڅو چارایي کې سه مواد پیدا کړل عمل ته فزان صادر راکښ کوي نو شه وخت کور کې د چا پروا نه درلودله نو هغه دې پروا سره لري سور ما به باندې خلک وویني دا بیا زس کوم په وخت په خپل مرګ باندې واز نه دی بل چا په مرګ باندې واز نه په چورو چا په ول باندې باندې واز نه هغه به چا پروا نه نو یو موتاس بل موتا ته وګوري چې هغه ناشته هیڅ اورته سو نه ویلې نه دولت اورته سو ویلې نه رعایت بخاره ناشته وخی زی الته بل وسره کینه بل سی وکوت هغه دوه درې کیږي درې سلور کیږي دیونه ډلې جوړیږي دا چې کله ډلې تر نه جوړې سولې د دیو ډلو بیا په یوځي کې خزون نه تیریږي دا نو شهر چرته دوی خپل بندر په جوړ کې هغه ته کینه د ممانعت لپاره څوک نشته د دوی منی کې د دوی خپل تصمیم اراده چې په دې کې قوی نشي کټوله دنیا شپخانی سي او ټوله دنیا دواسي امکانات نه لري چې دوی و نه غوړي ک دوی و غوړي هغه دوه بیا ساته سی درش پیو درې ورځې ورته وای دوی په دردونه اسالات پاجا ارشیزی دلتنګي بیخوابی استفراق دا ټول ورته پیدا شوی دی دغه ټول سره مقابله کړي ده تصمیم و اراده قوی نیولې ده ځان باندې ټول بوج او ځان باندې زحمت تکلیف راوښتې دي اما ترکړی دي
د نشې توکو پر ضد د مبارزې وزارت د متادینو د کمولو د ریاست رئیس ډاکټر محمد ناصر شریفی وایي چې دوی هم د اندېښمندې چې متادین په مولارو کې ورځ تر بلې ډیریږي دا چې دوی د دې ستونزې د حل لپاره څه کړي ورته غواک بشو
دا موضوع خو ډیره جدي ده تاسو یقینو کې چې دوه کاله بعد به د افغانستان په هر کور کې یو متاد موجود وي یعنی دومره جدي تقریبا 100% په هدف هم لاس سره وړي دي یعنی په خو تقریبا په ټول افغانستان کې په 391 کې 500 شفاخانو پورې موجود دي اوس الحمدلله یو څلور درویش پروژې موږ په ټول افغانستان کې د متادین تداوی لپاره لرو یعنی یو لس فیصد زمون ظرفیت د یو فیصد نه یو لس فیصد د اوچت شوی دی چې د هغې د جملې نه یو هم د نن تاسې ګورې چې زه پولیس وخته کې ولاړ یم ساتامې او کارونو اجتماعي وزارت داخلې په مرسته باندې موږ دا معتادین جمعوري کوو چې مشفانو ته انتقال شي او شفانو کې تداوی شي انشاءالله. بازار کې مخدراتو کې په آزاده شکل خرڅېږي په هر ځای کې موجود دي. په دې رابطه باندې پلان لرو چې په همدغه دوه درې میاشتو کې انشاءالله چې موږ د تنفیظ قانون په مرسته باندې موږ وکولی شو چې دغه پرچون فروشان شناسایي کړو د وزارت داخلي او امنیتي ارګانونو ته دغه یو ګزارش ورکړو تر څو هغوی په دې رابطه باندې
پوری مکورا لگ 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 رحم سے جانا